دا مسپخین دو بجی شوی درنو دوستانو السلام علیکم سلای ساقصی خلقی مو روان خبرونه تا هر کل کوم دا خبرونه تر دریو بجو دوام کوی او پا ترسکی گنشمی ریپورتونه در تا ورنده کوو خو دا طول ریپورتونو پا سرکی بدارو پور وابری چی دا جورنالستانو ملی او نړیوالو ټولونو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او افغان دولت په کندز کې د افغان خبریال سلطان محمد منادی په وژل کېدو سخت خپګان ښودله او په همدې اړه په خوست کې هم لویه مظاهره شوې ده. بخنه غواړم لویه غونډه شوې خو تر هر څه مخته چې دا راپورونه او نور رپورټونه درته وړاندې کړو د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
په غزنی کې د یو دنی عالم د وژل کېدو په اعتراض مظاهره پای ته ورسېده. والی وایي دغه دیني عالم وسله والو طالبانو وژلی. په هلمند کې یو ځان وژونکی تر برید مخکې ووژل سو. په لوګر کې د چک جمهوریت په مالي مرسته د اوبو یو بند ورغول سو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې راځي. په عراق کې نن په یو ځان وژونکي حمله او بمی چاودنه کې څه باندې شل تنه وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سول. بشپړ خبرونه اوري. نن په غزنی کې په لسګونو کسانو د یو دینی عالم د وژل کېدو په اعتراض مظاهره وکړه چې چارواکي وایي په مظاهره کې د یو لاسي بم و چاودنې دوه تنه ووژل او شپاړس نور ژوبل کړل. راپورونه وایي تېره شپه په غزنی ښار کې نامعلومو وسله والو یو دینی عالم سید هاشم اغه له یوه جومات څخه وتښتوه چې نن سهار یې مړی موندل سوی دی. مظاهره چیانو حکومتي چارواکي د دې دینی عالم په وژنه تورن وبلل. د غزنی ولی ډاکټر عثمان عثماني نن خبریالانو ته په یوه غونډه کې وویل دغه دینی عالم وسله والو طالبانو وژلې ده. وویل په دې اړه یو هیئت ټاکل شوی چې خپل تحقیقات وکړي. وسله والو طالبانو په دې وژنه کې د خپلو کسانو لاس درلودل رد کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بلخ والی او د ورستۍ سرګندونو په باب د افغانستان له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت له شورا څخه د جدي تحقیقاتو او قانوني تعقیب غوښتنه سوې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی د بلخ د والی ورستۍ سرګندونې سیاسي غرضونه لري او دغه وزارت یې په کلکه غندي. اعلامیه وایي د دغو سرګندونو په اړه د ملي امنیت له شورا څخه هم غوښتل سوي چې د دغو تورونو او ادعاو د څېړلو لپاره یو لوړ رتبه هیئت وټاکي او وروسته یې لازم اقدامات وکړي. د بلخ والی عطا محمد نور پرون په یو غونډه کې وویل ځینې چارواکي شمالی ولایتونو په امنیت کې لاس لري. د ویل د کورنۍ چارو وزیر د امنیت شورا ته غلطه سرګندونی کوي. د کورنۍ چارو وزارت دغه تور نارت کړی دی. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټی په مرسته د محمد اغه ولسوالۍ د سرخاب بند ورغول سو. دغه بند چې اته متره ژور کیندل سوی یو میلیون امریکایي ډالر لګښت تر باندې سوی چې اوس به د سیمې 3500 کروندګر د دې بند لوبو څخه ګټ اخلي. د چک جمهوریت د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا په دې اړه خبر سوی اعلامیه کې راغلی د دې بند جوړونې په وخت کې اتیا کسانو ته د کار زمينه برابر سوی او اټکل سوی ده دلته د کابانه د ساتنې یو پروژه هم پیل سي. د چک جمهوریت نه تنه ملکی ماهرین او 215 سرتیری له تیر کال راهیسې په لوګر کې د پوځي ماموریت تر څنګ له بیرغونې روغتیا او نورو برخو سره مالی او تخنیکی مرسته کوي. تیر شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلولو کسان یو صحي کلینیک په بمی چاودنه کې ویجاړ کړ. د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالزی آزاد رډو تویل لومړی یو شمیر وسلول کلینیک ته دننه سول. د کلینیک دوه ساتونکي وتړل او بیا یې چاودنه وکړه. د والی ویند وایي په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده وشته خو مالي تاوانونه رسیدلی دي. دغه کلینیک په سیمه کې خلکو ته لومړني صحي خدمات وړاندې کول چا د دې چاودنې مسولیت نه دی منلی. اوس نوریاس نوري له سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو سره.
پولیس وایي چې د هند په پایتخت نوې ډیلی کې نن په یو دولتي ښوونځي کې لږتر لږه 15 نجونې زده کوونکې په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې مړې شوې. دا پېښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې په دې ښوونځي کې د برېښنا د یوه ساکټ د شارټۍ اواز خپره شو او زده کوونکو ته وویل شول چې له خپلو صنفونو ووځي. دېرش نورې نجونې چې کله زده کوونکو هڅه کوله په بیړه له یوې نرۍ زینې راکوزې شي ژوبلې شوې. په عراق کې نن په یوې ځانوژن کې حمله او بم چاودنو کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. نن د ورځې په سر کې یوه ځانوژن کې په چاودیدونکو موادو باري ولاړی. د عراق په شمال کې د کوردانو په یوه کلي کې والوزوله. لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او څه باندې شل نور یې ژوبل کړل. پولیس وویل یوه بل ځانوژن کې چې هڅه یې کوله په چاودیدونکو موادو بار لارې موسور ښار ته نږدې د وردک په کلي کې والوزوي کوردي پیشمرګه ملیشو پرې ډزې وکړې او مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي په ډزو یې وواژه. دوه د سړک د غاړې بمونه د بغداد په جنوب 10 کیلومتره د محمودیه په ښارګوټي کې په یو مارکیټ کې تقریبا یو په بل پسې وچاودېدل چې له عمله یې لږ تر لږه دوه کسه ووژل شول او شاوخوا لس نور ژوبل شول. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز نن په موسکو کې خپل روسي سیال دیمتری میدویډف او د دې هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. چاوز پرون موسکو ته ورسید. کرملین ویلي دي چې په دې سفر کې به د انرژي او نظامي سترو تړونونو په اړه تمرکز وشي. چاوز ویلي دي چې د غواړي له روسي څخه په لزګونو ټانکونو پیری چې وکولای شي چې خپل ګاون کولمبیا سره د امریکا د پلان شوي پوځي همکاریو د پراخېدو په وړاندې مقابله وکړي. چاوز پرون په موسکو کې محصلینو ته په وینا کې پوتین له دې قبل چې د امریکا د متحده ایالاتو په وړاندې درېدلی وسته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روغتیايي خدماتو لوړ مصرفات د بودیجې د کسر اصلي ریښه ده. اوباما کانګرس ته په وینا کې د روغتیايي خدماتو د اصلاح د پلان غوښتنه وکړه چې په هغې کې د هغو کسانو لپاره چې روغتیايي بیمه نه لري د عامه بیمې امکانات برابرېږي. هغه وویل د لسو کالو په موده کې به 900 میلیارد ډالر مصرفات په روغتیايي سیستم کې د سپما او د بیمو د تر ټولو لوړو فیسونو له لارې تامین شي. شاوخوا 1500 میلیون امریکایان روغتیایي بیمه نه لري. جمهوري غوښتونکي د عمومي صحي د بیمې د پلان پر ضد دي. اوباما خپل ډیموکراتان هم په دې موضوع کې سره اختلافات لري. ټاکل شوی ده چې د امریکا ډیسکوري فضايي بیړۍ نن د ورځې په وروستیو کې په فلوریدا کې په ځمکه کښېني. دغه بیړۍ چې 8 تنه فضانوردان پکې سپاره دي، د سه شنبې په ورځ له نړیوال فضايي سټېشن څخه راجلا شوه. ډیسکوري په دغه 9 ورځني ماموریت کې څه باندې 8000 کیلوګرامه وسایل او تجربوي تجهیزات د فضايي اډې ته له ځان سره لېږدولي وو. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو او بریدل تاسې د ازادي رادیو د افغانستان په 500 لویو خرونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې په 5.5 سپا اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پیل کې او د مخام ترو بجو دوام کوي. اوس به هم د افغانستان او نړۍ د امنیتی موضوعاتو حال په ریپورتونو کې درکړو. په کندز کې د افغان ژورنالیست سلطان منادی وژل کېدو د افغانستان ژورنالیستان او خبریالان سخت په غوسه کړي او د زر تر زره څېړنو غوښتنه کوي.
کلکه پوښتنه کوو او کلک اقدامات غواړو د افغانستان دولت د نړیوال اعتلاف او د نړیوالې ټولنې.
په خوست کې د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د افغان ژورنالیست سلطان منادی د وژل کېدو له امله یو احتجاجي غونډه وکړه. په غزنی کې هم د یو دینی عالم د وژل کېدو پر ضد مظاهره وشوه. له افغان بزګرو سره د مرستې په نوم یوه مؤسسه غواړي چې د هلمند ولایت سلګونو بزګرو ته مسلکي زده کړې ورکړي. د کابل ښاریان د ملي بسونو له کمښت څخه سټه کوي.
هلمند دولت دا خوښ چې ملي بسونو یار سره قرارداد کې لګهند وکړي. پاکستان ورته به زیات شي.
د بولدک چمن سرحد تر 3 ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شو. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت پر خپلو کارکوونکو او هیوادوالو غږ وکړ چې له کامل احتیاط څخه دی په لویو ښارونو کې کار واخلي. د بړې اچار 19 پروګرام هم در اورو. راسره اوسئ. د ژورنالیستانو ملي او نړیوالو ټولنو د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او افغان دولت په کندز ولایت کې د افغان خبریال په وژل کېدو سخت خپګان ښودلی. د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنه وایي چې د افغان خبریال سلطان محمد منادی وژل کېدل د ژورنالیستانو لپاره لویه ضایع ده او باید چې په اړه یې جدي تحقیقات وشي. دغه راز افغان دولت هم د دې خبریال د وژل کېدو په اړه خوشنی ښودلی او ویلي دي چې په کندز کې به د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژل کېدو په اړه جدي څېړنې وکړي. زموږ خبریال نور جزئیات اوروي.
په کندز ولایت کې د افغان خبریال د وژل کېدو په اړه د خبریالانو ملي او نړیوالو ټولنو او افغان دولت سخت غبرګون ښودلی او د هغه د وژل کېدو په اړه یې د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. افغان خبریال سلطان منادی او د نیویارک ټایمز بریتانوي خبریال سټیفن فارل د تیرې شنبې په ورځ په کندز ولایت کې د وسلوالو لخوا وتښتول شول. خو د بریتانوي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د تیرې سه شنبې په ورځ بریتانوي خبریال بیرته آزاد او افغان خبریال ووژل شو. د افغانستان د خبریالانو د آزاد ټولنې رئیس رحیم الله سمندر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سلطان منادی په وژل کېدو ټول خبریالان سخت په غوسه دي او په بیلابیلو ولایتونو کې به اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي.
موږ ډیر سخت په دې خفه یو. ټول خبریالان په دې قهرجن دي. اول ځل باندې خبریالانو لوی قهر لیدلی. د ټولو غړیو د ټولو ملګرو افغان خبریال هیڅ ارزښت نه لري نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو رسنیو ته او نړیوال اطلاق ځواکونو ته. کلکه پوښتنه کوو او کلک اقدامات غواړو د افغانستان دولت د نړیوال اطلاق او د نړیوالې ټولنې.
افغان خبریال سلطان منادی د نیویارک ټایمز ورسپانې له برتانوي خبریال سټیفن فارل سره په کندز ولایت کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه د راپور جوړولو لپاره ورغلی وو او په چهاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وتښتول شول. افغان دولت که څه هم د برتانوي خبریال په خوشي کېدو خوښي ښکاره کړې، خو د هغه د افغان ملګري په وژل کېدو یې سخت خفګان ښودلی. د ولسمشر کرزی یو ویان سیامک هیروی آزادی رادیو ته وویل چې د برتانوي ځواکونو لخوا د دغو خبریالانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات په خپل سره توګه ترسره شوي، او دا دوی ته یوه پوښتنه ده چې په دې عملیاتو کې ولې افغان خبریال وژل شوی دی.
نیروهای بین‌المللی اصلا دولت افغانستان به جریان نگذاشته بودند از همچه عملیات
نړیوال ځواکونو د دغو پوځي عملیاتو په اړه افغان دولت ته خبر نه و ورکړی، او دا موږ ته د پوښتنې وړ ده چې څنګه په دې عملیاتو کې برتانیوي خبریال خوشی شو او افغان خبریال ووژل شو. دا موږ ته مهمه پوښتنه ده او په اړه یې جدي تحقیقات کوو.
په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان محمد نادر نادری هم ویلي دي چې دوی به په کندوز کې د وروستۍ خونړۍ پیښې ترڅنګ د سلطان منادی د وژل کېدو پیښه هم په ټینګه وڅېړي. په کندوز ولایت کې د افغان خبریال سلطان منادی په وژل کېدو د بې پولو خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی هم سخت خفګان ښودلی، او په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې هم په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د اندېښنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې باید په دې هیواد کې د خبریالانو ساتنې ته ډېره پاملرنه وشي. دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان خبریال سلطان منادی وژل کېدل لویه ضایع بللی، او له افغان امنیتي او ایتلافي ځواکونو څخه یې غوښتي چې د ترسره شوو پوځي عملیاتو په اړه جدي تحقیقات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې بهرنی خبریال ژغورل کېږي او افغان خبریال وژل کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې هم په ورته پیښه کې بهرنی خبریال وژغورل شو او د افغان خبریال اجمل نقشبندي په ویر کې لا هم د هغه کورنۍ ناسته ده. په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې اندېښنه ښیي چې په دې هیواد کې د خبریالانو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ شوي، او په دې برخه کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې لازمه ده هڅه نه ده کړې.
و موریدل چې د ژورنالیستانو ملي او نړیوالو ټولنو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او افغان دولت په کندوز کې د افغان خبریال سلطان محمد منادی په وژل کېدو سخت خواشینی ښودلې ده. بلورته د پنجشنبه په ورځ یعنې نن د خوست د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په لسګونو غړیو د یوې غونډې په ترڅ کې په کندوز کې د افغان خبریال سلطان محمد منادی بیرحمانه وژنه سخته وغندله، او د دولت له مسؤولو ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملین ونیسي او قانوني سزا دې ورکړي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د غونډې برخوالو د افغانستان په شمال د قندوز په ولایت کې د وړ مشپې خواشینونکي پیښه چې په ترڅ کې د صبح بخیر افغانستان د محلي راډیو تکړه ژورنالیست او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ژباړن سلطان محمد منادی د ژوند له حق څخه بې برخې شو په سختو ټکو سره وغندله، او دا عمل یې د ژورنالیستانو پر وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي یوه زړه بوږنوونکي بېلګه وبلله. دوی د افغانستان د ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت او د دولت له نورو څارګرو څانګو څخه په کلکه وغوښتل ترڅو د دې نه بخونکې جنایت عاملین پیدا او په علني توګه د محاکمې ته وړاندې کړي. په دې لړ کې په خوست کې د میډیوټیک ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل داسې وویل.
خارجي ژورنالیست چې له نیویارک ټایمز سره یې کار کولو سټیفن فارل نومېده، د هغې افغان ژباړن ژورنالیست هم ښاغلی سلطان منادی، دوی وتښتول شول، او کله چې د افغان نړیوال اطراف د ځواکونو لخوا د هغوی د خوشي کولو لپاره عملیات وشول، له بده شمته باید ووایو چې له یوې خوا خارجي وژغورل شو، له بلې خوا زموږ افغان خبریال ښاغلی منادی په هغه کې شهید شو. زه د خوست میډیوټیک ټولنیز مرکز د ژورنالیستانو په استازیتوب د دې پیښې سخته غندنه کوم، په نړیوالو ځواکونو د افغانستان په دولت باندې غږ کوم ترڅو د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب ته توجه او پاملرنه وکړي.
دغه راز د غونډې یو بل برخوال آزاد ژورنالیست نصیر احمد روخان هم په خپلو څرګندونو کې د دې ناوړه پیښې د غندنې ترڅنګ وویل، له دې سره سره چې د افغانستان په اساسي قانون کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ تضمین شوی، خو لکه څنګه چې عملاً لیدل شوی په تیرو څو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هغه چا پر وړاندې چې غواړي په افغاني ټولنه کې د سولې، دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ یو ډاډمن چاپېریال رامنځته شي وسوال ګواښونه شوي، او ان تر دې چې ځینې وختونه خو په ډېره بېرحمۍ سره له منځه وړل شوي دي. ده د دولت له مسؤولو چارواکو څخه وغوښتل چې دا پیښه دې په هر اړخیزه توګه وڅېړي، او د شهید سلطان محمد منادی قاتلین دې پیدا او په قانوني سزا دې ورسوي.
په ډېرې خواشینۍ سره موږ دا خبر ترلاسه کړ چې
کندوز په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې زموږ یو تن بیچاره ژورنالیست ورور په شهادت ورسید. زه د ژورنالیست په حیث د موږ د دغه شهید ژورنالیست مینه په کلکه غندم او د افغان دولت او د نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د دغه پیښې د عاملینو پلټنه وکړي او هغه چا چې په دغه ناوړه عمل کې لاس درلود هغوی ته د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپله سزا ورکړي.
د یادولو وړ ده چې غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعیس پریکړه لیک هم تصویب شو. د پریکړه لیک په برخه کې د دې ترڅنګ چې د وژل شوي ژورنالیست سلطان محمد منادی د کورنۍ سره د خوست د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د غړو خواخوږي او غمشریکي په ډاګه شوي. له امنیتي مسؤلینو څخه د صبح بخیر افغانستان د محلي راډیو سلطان محمد منادی د قاتلینو د نیولو او هغوی ته د سخت سزا د ورکولو پر غوښتنې هم ټینګار شوی دی.
په کندز کې مو د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د افغان ژورنالیست سلطان محمد منادی د وژل کېدو په اړه د خوست ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د لسګونو غړیو د احتجاجي غونډې په اړه واورېدل چې د نوموړي د وژل کېدو پیښې غندلې او وایي چې د موضوع دې زر تر زره وڅېړل شي. د نوموړی په کندز کې د جمعې شپې تر حمله وروسته له ایوه بهرانی خبریال سره ونیو شو او څو ورځې وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شو. په د کندز په حمله کې ویل کیږي چې شاوخوا شپېته یا اویا تنه وژل شوي دي. په دې اړه هم د افغانستان د بشری حقونو د څار د ډلې له یوې فعال سره مرکه لرو خو تر یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
په داس هر کې چې د ناتو او د افغانستان د دولت لخوا په کندز کې د ناتو په هوایي بمباری کې د لسکونو ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو د څار ډلې د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې په دې بمباری کې تر اویو پورې ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د دې پیښې په اړه په خبره کړې رپورټ کې ویلي چې د ملکي تلفاتو دا ارقام د بمبار شوي سیمې له اوسیدونکو سیمیزو چارواکو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر اساس راټول کړي دي. د په داس حال کې ده چې د کندز ولي وایي د ناټو په هوایي بمبارۍ کې چې د جمعې په شپه یې پر هغو دوو ټنکرونو وکړه چې طالبانو تښتولي وو په وژل شویو شپږ پنځوس کسانو کې یوازې شپږ تنه ملکیان شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو د څار ډلې د خبر شوي راپور په هکله نوریس نوري د دې ډلې له یوې فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې له غړي شکري برکزي سره مرکه کړې. د اوریدو بلنه یې درکو.
محترمه شکریہ بارزی د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د افغانستان د بشری حقوقو د څارنې د ډلې غړي. د تاسو د څارنې ډلې په ورستیو کې د کندوز د پیښې په ارتباط چې د ناتو د هوایي بمباری په ترڅ کې ویل کیږي چې په لسګونو وژل شوي کسان ملکیان دي، په کوم شواهدو تاسو ویلي دي چې په دې پیښې کې تر شپېتو اویاو پورې ملکیان وژل شوي دي؟
دا هغه مرکه چې ځایي خلکو سره وشولې او ځایي چارواکو سره او د دې ترڅنګ هغه کورنۍ چې خپل غړي له لاسه ورکړي دا پر هغه شواهدو باندې بنا شوی ده دا ریپورت او دغه ارقام هم څخه د مختلف مرکونه را برسره شوی ده او په دې کې هغه خلک هم چې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، مثلا هر کورنۍ نه څومره دی. متاسفانه تاسو معلومه ده چې په هغه حادثه کې څه د تفکیک او شناخت نه وتلی وو او د دې تر څنګ زموږ شمېره څومره دقیقه نه ده، یعنې موږ ویل دي چې شپېتو نه اویاو پورې، یعنې حتی لاس په دې کې هم د شک خبره ده. دقیقه شمیره هیچا تر اوسه پورې نه ده ورکړې، خو زموږ تخمین چې کوم دی، ځکه چې ځایي خلک وایي، ځایي چارواکي وایي او خپله هغه کورنۍ چې قربانیان د دې حادثې دي د هغوی د خولې نه فکر کوم دا به یو دقیقه شمیره وي.
ستاسو کسان سیمې ته تللي او له نږدې خلکو سره مرکې کړي او له کوم بل طریقه تاسو دغه مرکې ترسره کړي دي؟
نه نه، دا مرکې په مختلف ډولونو باندې شوي دي، هم د تلیفون له لارې نه او هم خپل ته اومالته په هغه ځای کې د خلکو سره چې مرکې شوې دي د هغوی له وسیلې نه دي او نور په مجموعي ډول باندې هغه کوم اطلاعات چې د رسنیو له خوا نه خپور شوي دي. خو مګر زموږ تر ټولو نه تر مهم تاکید هم هغه خپلې مرکې هم دي چې هلته ځایي خلکو سره او ځایي چارواکو سره مو کړي.
د کندوز والي د شپږو تنو ملکیانو وژل تایید کړي کړی دی او همدارز ویلی چې په دې پیګه کې څو ملکان هم ژوبل شوی دی. دا غرض نو ته د دې پیګه په ارتباط باندې هم تحقیقات کوي او هغه ویلی چې تر اوسه پورې زموږ تحقیقات بشپړ شوی نه دی. تاسو په دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ باندې مو د دې پیګه په ارتباط خبر کړی دی ویلی دی چې سیمیز چارواکي د تحقیقاتو مخه نیسي او عموما ارقام ټیټ خي په کوم دلایلو وایي چې دوی غوړي حقایق پټ کړی.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو واقعیت دی. اول هغه منابع چې باید افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې هغه د افغانستان د خلکو په واک کې ورکړل شي هغه ورنه اخیستل کیږي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا یو طبیعي حق دی چې متاسفانه نن د چارواکو لخوا نه په دې حق باندې چاپه وهل شوې ده. او د دې تر څنګ معمولا دا نه تنها په اوسنی رژیم کې په تېر نور رژیمونو کې هم چې هغه ملکي تلفات همیشه به ټیټ ښودل کېدل سربېره پر دې چې زموږ خپله ملکي منابع دا کارکې او مخصوم دولتي چارواکي نه پرېږدي مختلف دلایلو غو سره مشته دی هغه بهرني ځواکونه هم فعالیت لري. که چېرته ستاسو په یاد شیندن حادثه کې ډېر یو عجیب رقم د افغانستان د چارواکو د خولې نه او د ځایي خلکو له خولې نه او هغه خبره چې د ناتو چارواکي کوله ډېر تفاوت پکې ډېر و او دا هم هماغه سې مسایلو نه یو دی چې په هغې کې تفاوت زښته زیات ښودل کېږي. دا یو او بل لکه څنګه چې ما مخکې ویله چې زمونږ د ملکي خلکو نه هدف څوک دی هغه خلک چې خپل کورنۍ له لاسه ورکړي دي هغه جسدونه چې نور شناخت نه وتلی دی هغه کورنۍ چې ټول په یوه خوا تللي دي سوځېدلي دي ځکه چې تاسو معلومه ده چې هلته پېښه د تیلو په سر باندې وه صحیح ده چې هلته طالبان هم و مګر هغه ځایي خلک اون باید د طالبانو په شمېره کې باید رانه شي.
د افغانستان دولتي پلاوی هم د دې پېښې په ارتباط باندې تحقیقات کوي. د کورنیو چارو د وزارت د جنایي مدیر میرزا محمد یارمن په مشرۍ هغه په وروستیو کې ویلي چې زموږ تحقیقات روان دي او زموږ د تحقیقاتو په وړاندې یو مشکل یا لویه ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی تفکیک وکړو یا فرق د وسلوال طالب او د یو ملکي یا د ولسي وګړي ترمنځ وکړو چې دغه کسان چې هلته وژل شوي دي. ستاسو دغه څېړنه چې مو کړې ده آیا دغه تفکیک مو کړی دی چې آیا دا وسلوال طالب او که دا ولسي وګړي؟
په دغه سې ریپورونو جوړولو کې هیڅوک نشي کولی حتی هغه وجود پاتې کېږي یعنی د هغه جسم یا هغه خلک چې سوځېدل دي د هغو نه هم څوک نشي کولی چې تفاوت وکړي چې دا ملکي کس و او که نظامي. صرف په نظامي خلکو کې به هم دا خبرې چې توپک به حتما یا په اوږه یا په شا او یا ورته نږدې مګر دغه خبره کې ډېر زموږ تاکید ځایي خلکو پر خبرو باندې و دا یو خبره. او د دې تر څنګ حادثه داسې پېښه شوې ده کومه چې موږ ته ویل شوي دي چې څنګه چې طالبانو یو ټانکر د تیلو نیولی اته کسانو دوی خپل نور اته کسانو ته یې هم ټېلیفون کړي یعنی دوی شپاړس کسان نه اضافه نه و چې راشي او دغه ټانکر انتقال کړي. یو وخت کې یو ټانکر پاس کېږي یو ځینه او بل بند پاتې کېږي او د دې بند پاتې کېدو دوی په زوره خلک د خپل کورونه را ایستلي دي چې راشي او دغه ټانکر په تیلو سره د همدغه ځینه تیر کړي. شپې دوه بجې یا وختي سهار دوه بجې په همدغه وخت کې چې خلک ویني چې هغه ټانکر نه هم تیل راځي خلک دوی نه دا تقاضا کوي چې پرېږدي دا تیل موږ واخلو ځکه چې هسې هم اوبو سره یو ځای کېږي. نو ځینې خلک د دې حادثې قربانیان ځکه شوي دي چې خلک تیل اخیستو لپاره راغلي. نو په دې اساس سره زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملکي خلکو تلفات هلته زښته ډېر و.
تاسو دغه د خپلو څېړنو راپور نورو ارګانونو سره د ناتو د افغانستان د حکومت او دغه راز د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې پېښې په ارتباط باندې تحقیقات کوي هغوی سره شریک کړی دی او څومره مطمئن وي چې دا ستاسو راپور به دغه پېښې د وروستي تحقیقاتو په وړاندې کولو کې اغېز ولري؟
تاسو معلوم دی هر ارګنایزیشن چې دی هر اداره چې ده مثلا لکه ستاسو مخکې ویله چې د وزارت داخلي دوی به د جنایي هنګل نه دغه موضوع څېړي مګر زمونږ چې دی ډېر د بشري حقونو د څار ډله چې کومه ده موږ ډېر غواړو په دې کې صرف هغه د بشري حقونو او هلته ځایي خلکو ملکي کسانو افسر باندې چې بنا هغه تلفات دي پر هغې باندې ډېر زموږ تاکید دی او زه په دې باندې باور لرم چې تر ننه پورې یو ریپورټ نه به یې خپور شوی د حتی خپل د دولتي ادارو نه چې موږ وینو چې په هغه کې ټول په یوه خوله یوه خبر وکړي.
تاسې په کندوز کې د جمعې شپې په حمله کې د قربانیانو د شمیر او شویو څېړنو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د څار ډلې د یوې فعالې او د ولسي جرګې لغړې شکري بارکزی سره مرکه واورېده چې وایي د دې ډلې د څېړنو د څرګندونو څخه ښکاري چې په کندوز کې د جمعې شپې په حمله کې لږ تر لږه اویا ملکیان وژل شوي او تر یوې خبرتیا وروسته به په غزني کې د یوه دیني عالم د وژل کېدو له امله د لاریون حال درکړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د محل د مسبحین دو بچو پوره 25 دقیقې د زمنګ غکله ازادي رادیو اوري. په غزنی ولایت کې د یو دینی عالم د ورژل کېدو له امله لاریون وشو چې وروسته پکې تاوتریخوالی هم رامنځته شو. د دغه لاریون د جزئیاتو په اړه زموږ سیمه ایز خبریال راپور کوي.
د غزنی شاریانو نن سهار وروسته لغه په پراخو لاریونونو لاس پورې کړ چې تیر شپه د دې شهر یو دیني عالم سید هاشم اغا څلور نامعلومو وسلوالو کسانو له کوره وویست او وروسته یې وواژه. لاریون کوونکو په داسې حال کې چې د نوموړي د قاتلونو پر خلاف یې شعارونه ورکول د پیش د امیدونو د نیولو غوښتنه یې کوله. لاریون وروسته لغه په تاوتریخوالي واوښت چې لاریون کوونکو غوښتل د ولایت ودانۍ ته ځان ورسوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. د پیښې یو عیني شاهد وویل چې د ملي اردو ځواکونو پر لاریون کوونکو ډزې وکړې چې څلور لاریون کوونکي وژل سوي او ګڼ شمېر ژوبل سوي دي. خو د غزنی د ولایت روغتون ډاکټران وایي چې له پیښې دوه مړه او شپاړس ژوبل ورته رسېدلي دي. د غزنی د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خپره سوې خبر پاڼه کې د عالم په وژلو کې د سوریې د دښمنانو لاس بللی ده. سرچینې ویلي دي چې ملي امنیت پولیس څارنوالي او حج او اوقافو ته دنده سپارل سوې ده تر څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. امنیتي ځواکونو تر اوسه پر لاریون کوونکو باندې د ډزو او پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
پر کورنۍ موضوعاتو رپورټونه اوري. سره له دې چې ادعا کیږي په افغانستان کې په وروستیو انتخاباتو کې درغلی شوي او د ناټو پر کارونو هم وخت نا وخت نیوکې کیږي، خو د ناټو عمومي مشي اندرس فوک راسموسن په مجموع کې انتخابات د ښه والي په لور یو ګام بولي. جنرال سټیفن اپریان د ناټو لومړنی غیر امریکایي اعلی قمندان دی. هغه د فرانسې د هوایي ځواکونو لوی افسر دی چې پرون د امریکا په ویرجینیا کې د ځانګړې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د ناټو عمومي مشي اندرس فوک راسموسن هم چې په دې غونډه کې وو د خپلو خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو د فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. فریده هوټسفی او د مزو نور تفصیل.
په هغې غونډه کې چې پرون په امریکا کې د ناټو د لومړني غیر امریکایي اعلی قمندان د ټاکل کېدو په مناسبت جوړه شوې وه، د ناټو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن وویل په ډیرو هیوادونو کې خلک ډیر بې صبره دي، زما هم تلوار دی، زه هم په سیمه کې د ډیر پرمختګ غوښتونکی یم. هغه زیاته کړه طالبان قدرت ته د بیا رسیدو فرصت نه لري او ترهګر هم په افغانستان کې کوم د امن ځای نه لري څو له هغه څخه په استفادې نړۍ ته ګواښ وکړي. رسموسن وویل افغانان ورو خو په تدریجي او منظمه توګه د ښه او آرامه ژوند په لور روان دي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه په داسې حال کې چې انتخابات بې عیبه نه وو خود پرمختګ په لوري یو ګام بلل شو. اندرس فوک راسموسن په افغانستان کې د ولسی خلکو د تلفاتو په اړه د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې د نوې تګلارې په پلي کولو سره د تیر کال په پرتله سکال په سلو کې 15 نوي د ولسی خلکو تلفات راکم شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په راپور کې راغلي په انتخاباتو کې د حامد کرزي لوی مخالفان د ډیرو درغلیو ادعاوي کوي او دا د حامد کرزي مشروعیت چې ممکن بیا هم د افغانستان ولسمشر پاتې شي له پوښتنې سره مخامخ کوي. په سلو کې د نوي رایو په شمارلو سره دا جوته شوه چې حامد کرزي کافي رایې ترلاسه کړي چې وکولی شي د 15 نورو کلونو لپاره د جګړې ځپلي افغانستان واګې په لاس کې واخلي چې له اداري فساد سره هم مخ دی. د فرانسې خبری اژانس یتوی د افغانستان لویدیزو متحدینو چې له سلو زرو څخه ډیر عسکري افغانستان ته استولي په دې هیواد کې د انتخاباتو په ترڅ کې درغلي غندي. د ناټو عمومي منشي د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا د هغه پیشنهاد ملاتړ وکړ چې د روان میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په باب کړي. د دې کانفرنس هدف افغانانو ته د ډیرو مسؤلیتونو سپارل خودل شوی دی.
د سشیا چار د ګوریا چار
یو ناکام کاندید یو فالبین خو دباو
نو کله چې چاخ استل دوه روغه او نور شړې دلی په پاکټ کې راچوا
کله به واخلی پلارا
روزه ده چې دوه خې ولید لاغه ټول خو ورته کاریږي غمې مکا
پلارا غړ به مونږ بنديږي
نو ولی به بنديږي چې په زور خو نه پرتاونه و
د ګوري اچارونیس پروګرام د روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي همدارس په روانه خبرونه کې دا رپورت واوري چې د بولډک چمن سرحد تر دریو ورځو تړل کې دوه سپرانه سر شو همدارس په اسلام آباد کې د متحد ایالاتو سفارت پر خپلو کارکونکو او هیوادوالو غږ کړی چې له کامل احتیاط څخه کار واخلي. همدا شیبه نوری سټډیو ته راغله. 2:10 د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
په غزنی کې د یو دیني عالم د وژل کېدو په اعتراض مظاهره په تاوتریخوالي بدل شو. په پیښه کې لس تنه مړه یا ټپیان شوي دي. په هلمند کې یو ځان وژونکی تر برید مخکې ووژل شو. په لوګر کې د چک جمهوریت په مالي مرستې اوبو یو بند ورغول شو. پولیس وایي چې د هند په پایتخت نوې ډیلي کې نن په یو دولتي ښوونځي کې لږ پنځه نجونې زده کوونکې په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې مړې شوې. په عراق کې نن په یوې ځانوژونکې حملې او بم چاودنو کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز نن په موسکو کې خپل روسي سیال دیمتری میدویدف او د دې هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روغتیايي خدماتو لوړ مصرفات د بودیجې د کسر اصلي ریښه ده او ټاکل شوې ده چې د امریکا د ډیسکوري فضايي بیړۍ نن د ورځې په وروستیو کې په فلوریدا کې په ځمکه کېني.
زمږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په مزلني سپدوله سوال شپږ نوي اوریدای شي. د بولډک چمن سرحدي پوله ل درې ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شو. زمون خبريال د واخان مینپال د دې موضوع په اړه د سرحدي لوا لوقمندان جنرال سیف الله حکیم سره مرکه کړې. دا مرکه به وورو.
د درو ورځو را پدې خو د بولډک او چمن دروازه په بشپړ توګه د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. کته سره توې شي دغه دروازې د تړلو علت څه شي ده؟
د دروازي د تړلو علت تقریبا درې ورځې د مخه پاکستاني مقامات او ملیشیا د پاکستان پر سرحد باندې هغه افغانان چې آیډي کارت یې درلودې یا رسمي دولتي پاسپورټونه ورسره و، کدا پاکستان د خاص افغانستان ته را انتقالېدلې یا د افغانستان لپاره پاکستان ته جدي تلاشي شروع کړه. زه فکر کوم کوم راپور به دې په دې اعتبار باندې درلودي، ولې وروسته چې وکتل سره هغه سیاسي چې دا خپله تیرېدلې یا دغه تیرېدلې هغه ته قطعا اجازه نه ورکوله. بالاخره لاره په تشنج واوښتله. د خلکو لپاره لاره د پاکستانیانو د خواسته وتړل سره په میلیونو ډالره سرباره میوه چې د افغانانو د خواسته د پاکستان د لارې سره پاکستان ته او نورو ځایو ته انتقالېدله، پر بادر باندې پاته سوله او دا میوه اکثره خرابه سوله. بالاخره د دې او تفاهم په صورت کې چې هغه هم پر بادر په هغه غاړه باندې د چمن په منطقه کې تجارو او محلي خلکو مظاهره وکړله چې دغه مظاهرې په اساس باندې د پاکستاني ملیشي او د خلکو له خواسه تر مابین هم یو برخوست پیدا شو چې د هغه په وسیله د اطلاعاتي راپورو په اساس باندې یو نفر ملیشه د پاکستان په شي کې مړ شو او یو نفر هم د احادي خلکو په شي کې مړ دی. بالاخره دوی مجبوره دې ته سوله چې دوی غټ وسایل چې باردار موچر دي هغه ته اجازه ورکړي او مطابق لاره باید بند اوسي. لاره تر نن تر تقریبا یوولس پنځه سرویس دقیقې بند وه. خلاصه شله فلان وګور مرور ځای مراجعینو مسافرینو وسایطو او هغه جن چې تقریباته انتقالوه په کامل صورت سره فلان لپاره خلاصه ده. لاره
چې یعنی اوس دغه ستونزه به حل سوې ده
تقریبا شل دقیقې چې دا ستونزه حل شله. ما خپل مقامات ته تم عرض وکړ چې جریان یو ته ووایي چې لاره په مکمل صورت پاکستانیان د خواسته خلاصه شله. فلان لاره خلاصه ده.
د بولډک چمن سرحدي پولې د بیرته پرانستل کېدو په اړه مو د سرحدي لوا له قمندان جنرال سیف الله حکیم سره زموږ د خبريال مرکه واوریده.
www.azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. 2:04 دی. لا افغان بسګرو سره د مرستې په نوم یو ماسسه غوړي چې د هلمند ولایت سلګونو بسګرو ته مسلکي زده کړې پیل کړي. د دې پروګرام تړون په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د یاد شوې مؤسسې ترمنځ لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو د ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پروګرامونو لپاره تر 2010 کال پورې لسګونه زره بزګر د کرنې د سیستم په مختلفو برخو کې اوروزی. کارپوهان بزګرانو ته د ډول پروګرامونو ګټور غنی وای د دې ترڅنګ د ورسره د مسلکي لوازمو مرسته هم شي. تفصیل زمون خبريال له کابل اوروي.
د افغانستان دولت ته وزینی مؤسسې غواړي چې
د هیواد د جنوبی ولایتونو بزګرانو ته یو لړ نوي روزنیز پروګرامونه پیل کړي. د دې مقصد لپاره په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او له افغان بزګرو سره د مرستې د مؤسسې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال محمد غوث بشیری د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام به وکړی شي د هیواد بزګران د کرنې مختلفو چارو ته وروزي، په زرګونو ځوانان به په کارونو بوخت او د مارکیټ جوګه به یې کړي.
ما تعداد هستی اپنه در ولایت هلمند تحت آموزش قرار میتیم تا این از یک
مج اوس محل په هلمند ولایت که یوش میر بازگران روزو دوی تبا ده تخنیکی وسایل کارول، ده محصولات و پروسس، ده تخمون و غرکول او داس نور چاری ورز داسی. لده پروگرام سر نریوال بانک شاوخوا 44 میلیون دلار هم راسته کبی او پا تلسو میاشتی که با وسو و پینزوز بازگران ده پروگرام پایتا ورسوی.
ده هست پا داس ال کیکیگی چه؟ د هیواد په جنوبی سیمو او په تیره د هلمند په ولایت کې اکثره بزګر د کوکنارو په کر کیله بوخت دي او دولت او مرستندوی مؤسسې هڅه کوي چې دوی ته د کوکنارو د کښت پر ځای د نورو ګټورو کښتونو اسانتیاوي برابرې کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروګرامونه د بزګرو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره ګټور ګڼي او وایي چې د دې له پلي کېدو سره به د اوبو لګولو چارې منظمې او په محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ د چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس پوهان محمد یاسین محسینی وایي چې له بزګرو سره که د روزنیزو پروګرامونو تر څنګ د لوازمو او کیمیاوي تخمونو مرستې هم وشي د پروګرام ګټه به لا زیاتې شي. ښاغلی محسینی وایي
اکثریت دهقانان تر اوسه دې همغه پخوانۍ میتودونه په کار اچوي. زه فکر کوم چې د حاکم ته د نژدې نه عملي آګاهي ورته ورکړل شي ډېر به مفید وي، سره له دې نه چې دا ټکنالوژي ورته تشریح کوي باید د حاکمو ته د عوامل د تولید هم باید چې ورته برابره کړي، لکه کود کیمیاوي، اصلاح شوی تخمونه، د امراض و آفات و ادویه، شکرزه یا کردت د قانانو ته برابر شي، دا به ورسره ډېر کومک به وکړي.
په هیواد کې د کاري ظرفیتونو په حق له کارپوهان دا هم وایي چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختیا په اکثرو برخو کې د خلکو کاري ظرفیتونه لږ دي او په کار ده چې زیاته پاملرنه ورته وشي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام لمن به د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځوي او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به شاوخوا 1,50,000 بزګر او ځوانان د کرنې او مالدارۍ مختلفو چارو ته وروزي. خان محمد سیند، د ازادۍ راډیو، کابل.
دا رپورټ مو واورئ چې له افغان بزګرو سره د مرستې په نوم یوه اماسسه په پام کې لري چې د هلمند ولایت له لسګونو بزګرو سره مسلکي مرستو د زده کړو مرستې وکړي. او اوس هم د کابل ښاریانو ترانسپورټي ستونزه څیړو. د کابل ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د ښاري ترانسپورټ یا ملي بسونو د کمښت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. وایي دولت ته پکار ده چې د خلکو دغه ستونزې هوارې کړي. زمون همکار اجمل تورمن د خلکو دغه ستونزې او د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د چارواکو څرګندونې راټولې کړې او په یو راپور کې راوړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت خلکو ته د ښاري ترانسپورټ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي، د کابل ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د ښاري ترانسپورټي ستونزو له امله شکایت لري او وایي چې په کار د دولت په دې اړه د خلکو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام واړوي.
زما نوم ننګیالی دی. ملي بسونه ټول شخصي دي، حکومتي دي. نوم حکومتي دي، مطلب شخصي دي. هغه شاګردان هم وایي که پیسې ورکي وخېژه که نه ورکي حکومت توجه نکوي.
زما نوم محمد حسین، کابل اوسیدونکی. مشکلات ترانسپورټ دی چې هر ازګه کې نفوس زیات دی، تعداد نفوس زیات دی، مشکل د موټر د ترانسپورټ کمبود دی. هغه ماشومان چې مثلا مکتب ته ځي مشکلات زیات دی، خلق احساس ضعیف دی، خلک رانشي ورکولی چې ټکسیګانو کې 100 یا 200 روپۍ د انتقال شي، د هغې په خاطر ترانسپورټ باید کوچوک جهار لاین ته ملي بس یا ترانسپورټ خصوصي باید نور موټر خلکو مشکل په خاطر ورکړي.
زه محمد نذیر، لغمان ولایت یم. ملي بس د مخکې به کوټسګي کې برقي موټر وکړه، فکر دی برق به چلېدل که نه؟ اوس برقونه پوره نشته دي، ملي بسونه کم دي. ایمان دولت دا خوښه چې ملي بسونه یار سره قرارداد کې لګه هند وکړي، پاکستان وکړي، دا به زیات شي. سراچه موټر دا نه لیکاره پورې شل لبې، ملي بس 5000 روپۍ شل لبې ته چاوس نه کیږي او په سټاپ سر باندې قاعده ولاړ دی، گاډی نه پیدا کیږي. دا کله چې ملي بسونه زیات شي خلک 5000 روپۍ کرایه شي بس هر سړی خلکو ته مشکل حل شي.
خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر یو شمیر کارونه ترسره کړي دي او یو شمیر نور پروګرامونه هم په پام کې لري. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر حمید الله فاروقي په دې وروستیو کې ولسی جرګې ته وویل چې د دغو ستونزو د هواري په خاطر یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی. دی وایي د حلقوي لینونو د جوړولو لپاره تر کومه ځایه چې امکان موجود و او د سړکونو وضعیت اجازه راکوله موږ خپل کوشش وکړ. موږ څلور حلقوي لینونه جوړ کړل. اوس کابل څلور حلقوي لینونه لري، خو دا چې دا ښار ډیر لوی شوی او نفوس یې هم زیات شوی دی، په کار ده چې په لسګونه نور حلقوي لینونه هم جوړ شي او دا تر کار لاندې خبره ده. موږ سره د ملي بس د تصدۍ د ګټو خبره نه ده مطرح. موږ وایو چې خدمتونه معیاري شي او خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړو. په دې اړه د ستونزو د هواري په خاطر له اړوندو ادارو نه یو کمیسیون هم جوړ شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په وینا له تو کلونو را په دې خوا په ټول افغانستان کې تر 900 زیاتې ملي بس موټرې چې د بیلابیلو بهرنیو هیوادونو لخوا له دوی سره مرسته شوې ده د ښاري خدمتونو د ترسره کولو لپاره په تګ راتګ کې دي، خو خلک وایي چې ګڼ شمېر دغه موټرې استهلاک شوي او یا هم د بیلابیلو تخنیکي ستونزو له امله په ځای ولاړې دي او په کار ده چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د شته ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي او خلکو ته په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمږه غلازه د ریډیو او ریډیو په چې یو څل وخت دقیقې د قدرمنو دوستانو نن د پنځ شنبه ورځ او د پنځ شنبه پورز له دریو تر پنځو بجو پورې د ازادي په چپو کې درنوځي ازادي خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. په دې هیله چې د دې خبرونه اوریدل هیر نکړي. اوس هم سیمهیز مسایل راخلو. د امریکا سفارت پاکستان په لویو خرونو کې پر خپل ډیپلوماټانو او نور امریکایي اتباع وغکړه چې خپل ځانونه د کار تر ساحې پورې محدود کړي او له ډیر احتیاط څخه د کار وخلي. د امریکا سفارت وایي د دې ویرشته چې طالبان به په پاکستان کې پر امریکایانو حمله وکړي. زموږ خبریال له پاکستان نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت په خپلو ډیپلوماټانو او هیوادوالو غږ کړی چې د کامل احتیاط نه د کار واخلي او یوازې د کار تر ساحې پورې د ځانونه محدود وساتي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی د امنیتي ګواښونو له امله په کراچۍ او پېښور کې د امریکا د قونسلګریو چارواکو ته ویل شوی چې خپل کار دې راټول کړي او دفتر ته دې نه ورځي. همداراز په اسلام آباد او لاهور کې موظف امریکایي ډیپلوماټانو ته هم ویل شوی چې خپل کارونه دې په محدوده پیمانه کې سرته ورسوي او ولسی ځایونو ته د ورتګ څخه د همرا وګرځي. اعلامیه کې راغلي د پاکستان د خراب امنیتي وضع له امله د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو اتباعو مارکیټونو، بازارونو، هوټلونو او رستورانتونو ته ورتګ د خطرې نه خالی نه دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې اعلامیه وایي په دغه هیواد کې اوسیدونکي امریکایان باید په پام کې ولري چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د اتم کال په پوره کېدو په پاکستان کې د طالبانو غورځنګ پر دوی برید کولای شي. د یادولو وړ ده چې د 2001 کال د سپتمبر په 6 نیټه په اسلام آباد کې په ماریوټ هوټل باندې خونړی ځانوژونکي حمله شوې وه چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته هم پکې د سر زیان اوخته و. د امریکا د سفارت اعلامیه په پاکستان کې میشتو امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې د لاریونونو او ولسی غونډو نه د هم ځانونه لري وساتي، ځکه چې یو آرامه مظاهره هم ډیر زر په یو خونړې پیښه بدلېدای شي. خو بل پلو د دغو ټولو ستونزو او ناامنه حالاتو باوجود په اسلام آباد کې د امریکا سفیره میرمن ان ډبلیو پیټرسن د چهارشنبه په ورځ سوات ته لاړه او هلته یې د نجونو د یوې لیسې څخه لیدنه وکړه. په پاکستان کې امریکایي ډیپلوماټانو او نورو اتباعو ته په داسې وخت کې د ویښ بیدار او محتاط اوسېدو خبرداری ورکړل شوی چې پاکستاني مطبوعاتو کې په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوی چې د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل ودانۍ لویول او پرسونل زیاتول غواړي.
د رپورت مو وړي چې د امریکا سفارت په پاکستان کې خپل ډیپلوماټانو او نورو امریکایي اتباعو ته خبرداري ورکړه چې له احتیاط څخه کار واخلي. په سیمه کې تم کېږي. تیر ورځ د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو له یو ګدام څخه هغه تجهیزات ترلاسه کړل چې افغانستان کې پرتو ناټو ځواکونو ته د اسول کېدو پر مهال اغلا شوې دي. په دې اړه له کوټې څخه تازه خبریال راپور لري.
د کوټي پولیسو د چهارشنبه په ورځ د شار لویدز لوري ته پر سپینې سړک باندې د ځینو استخباراتي معلوماتو پر اساس د سامان یو ګودام محاصره کړ او د پلټنې په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره د انتقالیدونکو شیانو غلا شوي سامانونه کشف کړل. د پولیسو یو مشر خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو سره وویل، په دغو کشف شوي شیانو کې چې په غټو صندوقونو کې بند و، لپټاپ کمپیوټرونه، سټلایټ ټلیفونونه، دفاعي سامانونه او دارو درمل شامل دي. دا د ناټو ځواکونو د پوځیانو هغه سټلایټ ټلیفونونه دي چې په افغانستان کې دننه او د افغانستان او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره کارول کیږي. دا له کراچۍ څخه افغانستان ته د انتقالېدو پر مهال له کنټینر لاریو څخه غلا شوي دي. د پولیسو په وینا دغه غلا شوي سامانونه میلیونونه ډالر قیمت لري چې دوی په غلا کې د کنټینر لاریو موټروانان هم تورن بولي. دوی وایي داسې احتمال شته چې د کنټینر لاریو چلوونکو به دغه سامان په ارزانه بیه پر دغو کسانو باندې پلورلی وي. پولیس وایي د دې غلا شوي سامان په تورې درې تنه نیولي دي چې پلټنې ورڅخه دوام لري. هاخوا چمن ته نږدې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ سرحد له وړمې ورځې راهیسې د پاکستاني ملیشاو لخوا د تلاشۍ پر سر د رامنځته شوي جنجال له امله تړلی دی. د چهارشنبې په ورځ د پولې د تړل کېدو په خلاف عادي خلکو په احتجاج لاس پورې کړی او د پولې د پرانیستل کېدو هڅه یې کړې ده چې د دوی په دې کار سره پاکستاني سرحدي ملیشاو له زوره کار اخیستی او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز ورغورځولی دی. وروسته د ملیشاو او ملکي خلکو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په نتیجه کې د یوه ملیشا سرتیرو په شمول څلور تنه ټپیان شوي دي.
ډیرو قدرمنو دوستانو په رپورټ کې مو واوریدل چې د بولدک چمن لاره لا اوس هم بنده ده، خو دا رپورټ مخته تر هغې موږ ته رسیدلی و چې د بولدک چمن د سرحدي لوا قمندان وویل چې لاره څو شېبې مخته خلاصه شوې ده. اوس هم د ګوړې اچار د اوریدو واره رسیدلی ده. مخته تر دې چې ګوړې اچار پروګرام در واورم، هیر د نوي چې نن د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه د مازیګر له دریو تر پنځو بجو پورې خپرېږي. راسره اوسئ او د ګوړې اچار واورئ. تر هغې وروسته به یوه ښکلې سندره هم در واورو.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، ژوند څنګه در باندې تیریږي؟ شکر وباسئ چې کاندید شوي نه وئ، ځکه چې د کاندیدېدی له خوښیو څخه غمونه ډیر دي. دوه درې میاشتې به کمپاینونه کوي او یو دوه میاشتې به یې بیا د رایو د رسمي شمیرو اعلانېدو ته انتظار باسي، او بیا چې په پای کې ناکام هم شي نو ټول عمر به د زړه پتنګ وي. پرونه په څو خبرونو پیلوو.
درمه اوریدونکو، په خبرونو کې پند پند خبرونه دغه دي. د انتخاباتو په پروسه پسې د هچ پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلې ده. یو ناکام کاندید یو فالبین خبر دباوه او کاندید پیریانی بیرته د خپلې مدافعی کار پیل کوي. د خبرونو خېټه. د انتخاباتو په پروسه پسې د هچ پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلې ده. را رسیدلی خبرونه وایي چې د همدې لپاره حکومت د هچ د پروسې د بهیر د سمون سرتاسري ملي او بین المللي کمیټه جوړه کړه. خبرونه زیاتوي چې په دغې کمیټې کې به څو سوه کسان د حج د پروسې د پرمخ بیولو لپاره هراړخیز غور او څېړنه وکړي. څو آجان وکولای سي په خیر او خیریت سره ځانونه د حج مراسمو ته ورسوي. د حج د پروسې د بهیر په دغې سرتاسري ملي او بین المللي کمیټې کې با د اوغو ستونزو او خندونو جاج واخیستل شي کوم چې په دا تیرو اوو کلونو کې آجان خواران و سره مخامخ وو. د حج د چارو مایرین وایي که دغه ملي کمیټه وتوانېدله چې آجان په خپل وخت سعودي عربستان ته ورسوي نو رښتیا به یې هم توره کړې. یو ناکام کاندید یو فالبین خواه دباوه پا یو ناتایید شوی خبر که ویل شوی دی چه کاندید ورست لآغا فالبین و دباوه کل چه درائیو پا لمره شمیرونه کی ده نموری کاندید پا گته یو رای هم راو نواته پا داسی حال که چه فالبین داد ور کره و چش پی تفی صدرائی با دتا چول کی او لعنده ابلا نموری کاندید فالبین تا خواه دا بلا شرینی ور کره و خو کل چه دا فالبین فال غلط راوت نو کاندید لچوتن و کمپاین کون که سر فالبین خواه پا مزده و دباو او توبه پرویسته چه بیا با ده ایس کاندید فال نگوری خو فالبین بیا ویلی چی نموره کاندید اسی ده تا میل میل کیگی یو زل به اخپل جان پا این داره کی کتله و بیا با کاندیده ده او رستای خبر ده چی کاندید پیریانی بیرت ده اخپلی ندافه کار پیل کی پیورا رسیدنی خبر که ویل شویده چه کاندید پیریانی ورست لاغ خپل پخوانه کار پیل که کل چه پوشو یو تنیم نده دوکه کری او یو رای هم چا نده ورتا چه ولی سره لدی چه خلگو توایی اغا طول باطل رای دتا چه ول شوی خو رای اچامونگو تا چاسم چل ور خودلی چه چنگ رای واچه وی پیریانی زیادتوی شکر دی چی داندس لرم کنووز بلا که دا اوغو بی کسپا او بی کار ناکام و کاندیدان و پچیر سودایی شویوم دا خبرون بیخ
زینی خلق چی خار روزه ساتی نو بیاده سی احتیاط کوی
پلارا اگر رومی بانجان خو نور دی خرچولو ندی طول شدی دلی او خراب شوی دی
غلیس احمق زبیا پا تا بندی تجارت کام چو منا پا تا دی
چلور پینزه منا باوی
دا چلور پینزه منا طول شدی دلی دی
هو
چو زلمی در تا وو ویل چو پا دا غالک بندی رومیان ما خرچوا پا تا هیچ تاثیر نکوی اگا پس پاییگی
جا موری لدنی وڑو وڑو خرچوی اسی من ازوالی کوا
لوری چی اخلی پوخ شی بیا دی پی خرچوی آقا دی پینزو من رومیان تیر نخراب سو
او ما خراب گری دی ام دازی خراب را دراوری و ویل جرزانمی واقیز دل
ارزانمی اخیستی و خود دوم رام نو چی طول پی وو رزاباندی تاوان کلی
او سره کرار پکور که را تا پروتی او کنزاوی کبی خوخ پر لارش خرچی که
او خدزی ایستی پا خبر اصر نخلاسیگی او استی زلده چی دا روژه می پر رومیانو خراب اکلمه
نو پلارا چه روژه نخرابوی نو ایچه ما خرسوی
نو اغا خراب رومیان چنگ کم
زوی دلویسا اغا داسی کلا چه خخه سر تراو باسا او خراب بیخته که یو من خروغ او رنگدارم نورم راولی دی لگ لگ دا روغ پسر ورتید که پوسوی که یا
او
نو کلا چه چه آخستل دو روغ او نور شلی دلی پا پاکت کیورا چوا
کلا بای واخلی پلارا
روژه دا چه دو خی ولی دل اغا طول خ غمه ما کوا
پلارا غره بمونه بندیگی
نوالی با بندیگی چه پا زور خوی نپرتاوانو
زویا چه اغا دی کور خراب شوی هم در سر یوسی پو پینزو منو خرابو که نیمن دی کور نخ کاریگی
گوره والا که
آ
چه اغا یو من روخ طول پی ورتیت نکی به انصاف خلق دی طول هم اغا روخ تری را طولوی او خراب مخت پریگ دی
نو چنگه کم
داسی اکلا چه چارک یو جل پی ورتیت که چارک بیا او چارک بیا مقصد چه تر مخام طول و راست پا دا یو من روغو که تیر که پوسوی که یا
او پوسوم
او زویا روژه دا چه بیا چو خیره را تاو نکی
خیره دی زان تاو که چراندو خو ندی ندی اخلی
بیا هم روژه دا اغا چو دانی روغی غلطه ای
او تا هم زمو گرستای ریپورت د
د ګل اچار د خبرونه قدر من اریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاست، د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو اوازې خپرې شوې او له دې سره زیاتره کمپاین کوونکي توران دي چې په درغلیو کې لاس لري. دا چې دا خبره څومره رښتیا او یا هم دروغ ده، نو په ډېرو خواریو مو یو کمپاین کوونکی پیدا کړی چې د درغلیو په حق لترې وپوښتو. دا چې دروغ او رښتیا څه شی دي په خپله له دی واوري. ښه ښاغلیه، کلومړی ځان اوریدونکو ته وروپېژنې او دا راته ووایي چې کوم کاندید ته د کمپاین کوو. خوشحاله به شو.
وبخه، زه نه کمپاین کوونکی یم او نه مې چاته کمپاین کړی دی، او هر چا چې تاته ویلي دي چې ما کمپاین کوو مطلق دروغ دي.
ته ټول خلک لیدلی چې د خپل کاندید عکسونه دی په ښار کې کلکول او د کمپاین په موټر کې د هغه په ګټه شعارونه ورکول.
دا رښتیا ده چې عکسونه مې کلک کړي دي، او هغه هم د یوه نه، د څو کاندیدانو مې کلک کړي دي، خو په مزدورۍ مې کلک کړي دي، نه د کمپاین په ډول.
منکرېږم، د انتخاباتو په دفتر کې د نوم ثبت دی، د فعالیتونو موده او د فعالیتونو په مقابل کې د درکول شوو پیسو اندازه دې ثبت ده.
زه خو نه یم خبر، خو که دا رښتیا وي نو دښمنانو به مې راپسې ثبت کړي وي.
دښمنانو به دیوالې دا کار کاوه
د دې دپاره چې په انتخاباتي درغلیو کې د ما پخان داخله کړي.
نو ته څه وایې چې په درغلیو کې د کمپاین کوونکو لاس دی؟
زه نه یم خبر، زه نه یم خبر، خو که درغلی شوی وي کمپاین کوونکي هم پکې راتلی شي.
نو له همدې ویرې په خپل کمپاین کولو منکري؟
ما چې کمپاین کړی نه ده، نو چې شي اقرار وکم.
نو چې تا نه دی کړی، کوم بل کمپاین کوونکی پیژنې چې موږ ته یې راوښیې؟
د ما یې له نومه بد راځي او ته وایې چې راویښیه. کمپاین دې ورک شي او رنګ دې ورک شي.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې کوم کمپاین کوونکی درته معلوم وي، موږ ته خبره کړئ چې درغلیو په حق لا مرکه ورسره وکړو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، محمد الله اندړ، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ، د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 2704.
سلفان سکی نا
سوچ سوچ دولبا